سلامونه او ستوري مسی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مو زاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم وخت د ماځګر شپږ بجې سوی په دې غړي کې به درته د سر ریپورت د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر منظور پښتین د کورمی د سفر اولته د وینا دی د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د سرکاري وکیلانو لخوا هړتال او دارنګ د قبایلی سیمو افغانستان او نړی په اړه باندې هم ریپورتونه لرو د هر څه ورستی پایل لا خبر ورکو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د بانک منیجر وژلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پولیس شرخ کړی چې کامی عدالت کې دی برخه واخلي او چارواکي وايي ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنه کې خپل زخمي سوي سفیر او 59 نور ټپیان لا غي واده استلې دي. او سم د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نامعلومه وسلوالو د نېشنل بانک منیجر پر ډزو وژلې دي. پولیس چارواکو مشالې دی ته ویلي چې پروند ما شام د بانک منیجر اکبر زمان سره د خپلو څلور ملګرو له میرام شاه بنو ته په ګاډي کې روانو چې په میرالي کې ور باندې وسوالو ډزې وکړي. چارواکي زیاتوي چې منیجر د ځان خوندي کول لپاره پټوي ته وتښتې دی خو په موټر سایکل سپارو وسوالو ورپسې ورغلل او په ډزو وشلې. دا غ نور څلور ملګرو په یو کور کې پناه واخیسته او په بریټ کې خوندي پاتې سو. وسوال په تښته کې بریالي سوي تر اوسه چا د بریټ زمواري نه منلې. دا پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدي فبرډونو دو ډیر شمه پېښه ده. سیمه کې د هدي فبرډونو او بدوانې خلاف ځای خلکو په وار وار احتجاجونه کړي او د امنیت پر ځای کول غوښتنه کړې ده. خو بل حکومت او پوج داوا کوي چې د سیمه امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي دي. د پښتون غورنې غورزنګ د پښتون غورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پولیس سوجاخ کړي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون قومي عدالت په نامه ولسی غونډه کې ګډون وکړي. نو موري پرون د کورمی په اړولې سیمه کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمی په چان د پښتونو په ټولو سیمو کې اور لګیدلې دی او بغیر له قومي یوالي د بدامنې ستونزې نسی هوري دی. کورمی ته د منظور پښتون د سفر پر مهال انتظامی د اساسي قانون د 1443 د فید لاندې پولیسي غونډو بندیز اعلان کړی وو. د پی ټی ایم مشر د 10 اکتوبر په غونډه کې د ګډون د بلن لپاره لدې وړاندې د اورګزو په ګډون د خبر پښتونخوانو رو یو شمیر زیلو تم سفرونه کړی دي. حکومت یې امنیتي ادارو د پی ټی ایم د غونډو پاړه څنګه دی ویلي. په سواد کې پروند دی ویشزي په ګډون د دوه کسانو مړی موندل سوي دي. د سواد تحصیل قبل شاډری پولیس ثاني مشر محمد عارف نن مشالې د ټول چې بیگانا وخت قبل پر کلی ناران د دیوالی یونین کونسل کې په یو کور کې دوه مړی وموندل سو چې وشز او بل سړی وو. د پولیس په خبره د ناموسي وژنې ښکاری او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. په پاکستان کې وخت په وخت د ډول وژنې کې چې پر ځای فعالانو په بیا بیا مظاهره کړي. د پاکستان د بچو کن کمیشن وای په غیواد کې هر کال تر زر زیات شزي د ناموس په نامه وجل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 کال راهیسې له صوبای حکومت په تنخواګانو کې د زیاتوالي د ځانګړې ودانۍ او شزو وکیلانو لپاره د اسانتیا غوښتنه کوي خو په وینا یې صوبای حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې مهال د وکیلانو د احتجاج مشر سنگین شاه مشال ډوته ویل
مونگا ایسوسیشن 2015 کې جوړ شوی ملاوی دل ملاقاتونه حکومتي چارواکو سره هر قسم خلکو سره خپل مشرانو سره مونږ ته صرف دا یو خبره کیږي چې را به دا جایز مطالبات دي دا به مونږ وکړو. 2015 نه والی 2024 پورې او سپورې دې سیزنو کې یو سیزمونه شو.
صوبای حکومت د سرکاري وکیلانو د احتجاج او غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي. د پاکستان د قانون او انصاف لپاره د وزیر اعظم صلاحکار بیرستر راکیل ویلی چې په عین کې د ترمیم په اړه سلا مشورې روانې دي. نن په اسلام آباد کې خبر کانفرنس پر مهال نوموړول چې د قانون وفاقي وزیر د آئینی ترمیم په اړه د وکیلانو اتحادیو سره سلا مشورې کړې او یو کمیټه یې جوړ کړې چې په اوو ورځو کې به حکومت او د آئین جوړولو کمیټې ته وړاندیزونه وړاندې کړي. د بدا سال کې چې پاکستان وفاقي حکومت د قومي اسمبلی او سینټ غونډه د اتوار پر ورځ رابللې وه او ویل کېدل چې آئین ترمیم به منظوري لپاره وړاندې کوي خو داسې ونه سو. د قومي اسمبلی غونډه د ګل پر ورځ د بحثونو وروسته وځنډول سوه. دغه ترمیمونه چې شپږم آئینی ترمیم نوم ورکړل سوی د نور بدلونونو تر څنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړولو د های کورټ ججانو اخیستلو او د ججانو د ریټایرمنټ لپاره د نوي د عمر نوي حد ټاکل پکې شامل دي. چارواکي وایي چې ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنو کې خپل زخمی سوی سفیر او 15 نور ټپیان لاغې واده استلیدي. د ایران د بارنو چارو وزیر عباس عرقچی نن د تهران په روختون کې لزخمی ډیپلوماټ مجتبا امینی سره ملاقات کړی. دولتي رسنوی په لومړي سر کې رپورټ ورکړی چې د سپتمبر پر 13مه د وبخشید د سپتمبر پر 13مه د سلګونو پیجرو په شو 14 کې امینی معمولی ټپي سوی وو. د دې 14 هدف د لبنان حزب الله ملیشا وه. دا د ایران یو تر ټولو مهمه نا دولتي ائتلاف ډله ده چې امریکا ناترګر ګرځولې ده. د سپتمبر پر 13مه په دوه مصفه کې د واکی ټاکی یا مخابراتي وسیلو لاري 14 وسوي. اسرائیل په ښکارا د دې زمواري نه د له خو په پراخ کچ تاسې انګرل کېږي چې دې مربوطو حملو ترشا شاید د هیواد لاسوی. خبرونه پای تاسو مشال ریډو اوري. په دې خبرګړی کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کورمه کې غونډې ته د پوینا پر حال پر خلکو ژغ کړی چې پر دې دی غور وکړي چې د دوی په تاوان کې د چا ګټه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جرګو نظام بحالولو اعلان کړی خو د قبایلی سیمې ځینې خلک د تصغ برګون لري.
په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی په شرط د دې لپاره دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی.
د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیلانو د تنخواګانو زیاتولو او نورو سہولتونو لپاره هړتال اعلان کړی دی.
سمو چې ډیجی سار راځي دا تنخواه چې کنه پینځل کا سلولین مګر شپګل کا او دې په مقابل کې نو انتر دې طرفه غانې نه دي.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډو سروسی. او سم راځو د رپورټونو برخه ته. او په سر کې لکه څنګه چې په خبرونو کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 13مه د پښتون په سیمه کې د امنیت په خراب وځه جبري لا درکيو او په وسایلو د اختلافاتو لپاره د پښتون قومي عدالت په نامه یو اولسي غونډه اعلان کړې ده. د دې لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتين د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې سفرونه کوي، لخلګو سرويني او ملاقاتونه او په دې اړه باندې ویناوي کوي. پروند منظور پښتين کورمیت تللی او هلته ویل دي چې بغیر له یووالي د ستونزو هواري نس کېدای. نو موړي اور سګوند ته په وینا کې پر ول سره شغه کوي چې په کمی جرګه کې دی برخه واخلي. د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د پلان سره ول سګوند په اړه څه نه دی ویلي، خو وايي د سیمې امنیت تجمن دی او د ترګري د مخنیوي لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصيل د طارق اورګزی په ریپورت کې.
دا هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين تکیږي.
د
ستمبر پر 13مه د یاد غورځنګ مشر پر ثابت شوی دورې کورمیتا ورغله. ځای خلکو د پښتين ورتګ په موخه د اړولې په یو شخصي ځای کې یو غونډه هم جوړ کړې. منظور احمد پښتين په تود هر کله د کورمې اولس شکریا ادا کړې او ویلی د پښتون قومي عدالت په نامه تبیه شوی د رتلونکي غونډې د بلن لپاره راغلی دی. نوموړي په خپل خطاب کې ویلي لکه څنګه چې کورما د ناامنۍ سره مخامخ ده، دغه شان په هر پښتون مش سیمه کې ور لګیدلی. هغه زیاتوي کچېرې یو نشول نو د وهلو ټکولو لوټلو او پر وسایلو د قبضې سلسله به هم دغه شان روان وي.
دا خار خوږي چې ستاسو د وطن په بدمنۍ کې د ځان امن درلودل دي.
د اکتوبر پر 13مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب درې ورځې غونډه کیدونکې ده. په هغه غونډه کې ربلل کیدونکې ولسی مشران، دینی عالمان او سیاستوالان به د پښتنو پر سیمه روانه بدمنۍ، جبري لدرکیو، د طبیعي زیرمو او وسایلو د واکس تونزه د حل کولو په اړه ټول یو ځای فیصله ورکوي. په دغه سلسله کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین مختلف سیمو او ضلعو ته دورې پیل کړي. تر دې وړاندې د غورځنګ مشر اورکزو ته تللی و. په کورما کې د نوموړي تر دورې مخکې ضلع انتظام یو سل څلور څلوېښت دفعه هم لګولې وه. په اړولي کې تر غونډې پس منظور احمد پښتین پړشنار ته هم تلونکی و، خو ورته پرې نه ښودل شو. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي ولسی غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي، ټیک دا چې د پښتین په ورتګ بندیز ولګېدلو، خو نه یوازې صدا بلکې د پړشنار هر وګړی د هغه په راتلونکي جرګه کې د شرکت حمایت کوي. په کورما کې د منظور پښتین ورتګ په داسې وخت کې شوی چې هغلته نه یوازې شیعه سنی ډلو ترمنځ د جنګونو له وجې حالات خراب دي، بلکې د وسلوالو تر ورتګ وروسته هم سیمه له بدامنې سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ عام ولس هم د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې په یو غونډه کې وکیلانو په تنخواګانو کې د زیاتوالي، ځانګړې ودانۍ او د ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیا غوښتنه کوله. دوی ویل باید حکومت ورته د پنجاب د سرکاري وکیلانو په شان مراعات ورکړي او د دوی مالي ستونزې هوارې کړي. حکومت د سرکاري وکیلانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مظاهره چان وایي چې د غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. اسما ګل په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري وکیلانو لخوا را جوړ شوی غونډه کې د وکیلانو فلاحي ټولنې مشر سنگین شاه مشال ریډیو ته ویل، د صوبایي حکومت نه په تنخواګانو کې د اضافي وکیلانو لپاره د ځانګړې ودانۍ، دفتری ګاډي او د ښځو وکیلانو لپاره د بنیادي سهولتونو غوښتنه ده.
د پروسیکیوشن رول د پول دی، د پولیس او د جوډیشری مابین سو پورې چې پروسیکیوشن کار پرې خو د ټول کریمینل جسټس سیستم چې پای کې جوډیشری هم ده او پای کې پولیس هم ده، د دوانو کار بودريږي. اصل کې مونږه د اسوسییشن 2015 کې جوړ شوی، ملاویدل ملاقاتونه حکومتي چارواکو سره، هر قسم خلکو سره، خپل مشرانو سره، خو مونږ ته صرف دا یو خبره کیږي چې را به دا جایز مطالبات دي دا به مونږ وکړو. 2015 نه والی 2024 پورې اوسه پورې دې سیزنو کې یو سیزمونه شو.
د پېښور های کورټ بار کونسل صدر فداګل مشال ریډیو ته وویل، وکیلانو د ژوند ضرورتونه لري، ولې د دوی تنخواګانې دومره نه دي چې پرې خرڅونه سر شي.
څنګه زما ضرورت زندگی دي، د کسې دیم ضرورت زندگی دي، دیم بچی دي، دیم سهار نه راځي تر سرو سرو بجو پر دلته کې ناشتي. څنګه چې ډی جی سار راځي داغه تنخواه چې کنده پنځه لک سلورین بکر کشپک لک دا، او دوی په مقابل کې نو تر دې تنخواګانې نه دي. نو ظاهر ده دیم مکه مشکلات کم چې ای ډی جی دي، نو به هر حال د دیم پکره چا سټرکچر ورته ورګي چې کم نه دي حق ته بلدار شي دي ټول مرده حکومت ته پاره جنگيږي. مام خپکای خپل رونه خويند مخ پکای خپل دوستان مخ پکوي نه کاغذ کې دا قانون دا مکه په کوم چې کم په قانون کې دي نو جنگيږي. ولې زبردای مچ پردی په باندې دی چې پروټیکشن ډیفرنس ول دی ورګي او بهش ردی حق خبر راشي به نوري.
ل ایبټ آباد د وکیلانو د فلاحي تنظیم غړي امجد علي خیبر پختونخوا د حکومت لخوا دی صوبکی وکیلانو لپاره سہولتونو د نشټوالي په اړه مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل چې غوښتنه یې د امروزه ضرورتونو سرکولو دي، ځکه یې په عدالتي بایکاټ مجبور شوی.
منګا ټول د صوبې نه دا پروسیکیوټر راغوښتي دا منګه س لگژري نه غواړو، خو چې کوم بیسک نیډز دي زمنګا هغه منګ دني دي ملا وغه فیمیل زنانو منګ سر پروسیکیوټرز دي هغه ټول رس کریمینل خلکو سره ټرایلز کوي، ویټنسز راځي، هغه د ناستې ځای نشته، ور واشروم هم نشته، افس نشته. اوس د جوډیشری والا پرسن پریویلج جدا شان دي، د پولیس والا جدا دي، او پروسیکیوشن د هر سنه ډیپرایوټ دي.
د خیبر پختونخوا وکیلانو لخوا د اعلان کړل شوی عدالتي بایکاټ په اړه تر دې دمه د صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی، خو د وکیلانو فلاحي تنظیم مشرانو په خبر کې را جوړ کړ غونډې پر مهال ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوی، تر هغې به عدالتونو کې د سرکاري کیسونو پر شمول د هر قسمه عدالتي کاروایي برخه نه جوړیږي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د روسیې د مرستیال لومړي وزیر الکسی اورچوک د پاکستان د ورځني سفر نن پای ته رسیدلی. هغه د خپل پلاوی سره د پاکستان ولسمشر، لومړي وزیر او د بارنیو چارو وزیرانو سره لیدلی دي. پاکستان او روس د تجارت، ارتباط، انرژي او نیت په برخو کې د دوه اړخیزه همکاریو پیاوړی کولو لپاره مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړل. خو ځینې شنن کې دغه دوره د اقتصاد په ځای د سیمې او نړۍ د سیاست لپاره مهمه ګڼي. تفصیل به سمج له همکار چې په اسلام آباد کې دی راشد خټک لاغو اورو.
د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک تخپل د ورځنی دورې په محل د پاکستان لوړپوړو چرواکو او مشرانو سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګولو او تجارت زیاتولو په حق لای خبرې وکړې. په 13 سپتمبر د بهرنیو چارو په وزارت کې ویګړې خبري غونډه ته د وینا په محل د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک ویل چې په تیر یو کال کې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم $1 بلین ته رسیدلی دی. دوی ویل چې دواړو خواوو د روس او پاکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او سړک په جوړولو هم خبرې وکړې. الکسی اورچوک ویل چې هغه د پاکستانی پلاوي سره د یوریشن اکنامیک یونین او پاکستان ترمنځ د تجارتي لوزنامې په اړه هم غږېدلی دی. اکنامک یونین کې روس، ارمینیا، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر طارق عزیز مشال لري ته چې د روس د نائب وزیر اعظم دوره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دواړو هیوادونو د سوړ جنگ په وخت کې د یو بل دښمنان ګڼل کېدل، خو اوس د یو بل سره تجارتي لوزنامې کوي. د دې دورې سره به د سیمې په سیاست کې هم یو بدلون په نظر راشي.
په سموهیدو باندې د سختونو موشو پاغه کې پاکستان مرکنټایل ایکسچینج د سینټ پیټرزبرګ مرکنټایل ایکسچینج دغه په منځ کې یو موهیدو شو. د دې نه علاوه بین الاقوامي ترانسپورت کاریډور یو منصوبه ده، دام د روس په سربرای کې یو منصوبه ده چې په دې کې بیلاروس، قزاقستان او د سنټرلیشن ریاستونه ده په دې کې شامل دي. نو پاکستان هم په دې کې د شمولیت اعلان وکړو. برق او د توانایي کم وزیران دي، دا غو سره د روسي وفد ملاقاتونه وشو او په هغه کې مو دوانو ملکونو د تیل او د ګیس کم سیکټر چې دی کې دوانو ویل چې موږ به یو بل سره امداد کوو، تعاون وکړو.
د روس پلاوی په پاکستان کې د سټیلو یو نوی کارخانه جوړولو کې هم دلچسپي ښکاره کړې ده. په دې حق له د پاکستان د صنعت وزیر رانا تنویر حسین او د روس د صنعت او تجارت مرستیال وزیر الکسی گروزدوف خبرې وکړې. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس نائب وزیر اعظم د پاکستان دوره سیاسي مقاصد لري او په دې حق له چین هم په اعتماد کې اخیستل شوی دی. هغه وویل چې روس غواړي چې خپل نړیوال ترانسپورټي دهلیز د چین د یو سړک یو کمربند پروجکټ سره ونخلوي او د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته لار خلاص کړي. په علامتي توګه دغه دوره ډیره مهمه ده.
نن سبا په دنیا کې د رشیا او د امریکا کیمپس په ځای کنه د کول وارو اوس د هغه چې کوم نوی شکل دی نو هغه د چاینا او د یو ایس بلاک دی. نو دی وګڼه چې نن روس د چاینا بلاک یو سړی دی او مونږ هم د چاینا بلاک خلک یو. نو د مونږ دغه یو تعلق شته په دغه کانټیکس کې. خو د مین راتګ دې وخت کې په دې دغه کې دی. نو د ملټیپل ویلوز دی، اکنامیک هم دی، پولیټیکل هم دی او سوشل هم دی.
روس نائب وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره هم ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی چارو کې د یو بل سره په مرسته کولو هم خبرې وکړې. د تیر یو کال راهیسې پاکستان د روس نه د خام تیلو او ګیس اخیستلو پریکړه کړې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو له وجې د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن سوی، د سیاسي چارو شنونکي وایي په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپل منځي اختلافاتو ښکار دی او ټوله توجه د ګوند مشر عمران خان له زندانه خوشې کولو ته ده. په نهایت کې د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت د بېوزلو لپاره د کورونو او کروندګرو لپاره د ټریکټرونو ورکولو منصوبې او د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې پروګرام اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب د وزیر نیرالا منصوبې د ټیک ټاک منصوبې بولی. په دې اړه د شاهین بنری رپورت اورو.
په پاکستان کې په وروستیو عامو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا ولس خپل رائے د پاکستان تحریک انصاف سره د تړلو کاندیدانو په حق کې وکارولې او په صوبه کې ورلا د حکومت لپاره اکثریت ورک. هله کې د لا چې د نوي حکومت د جوړېدو سره بعد د صوبې امنیت خشي او اقتصادي او کاروباري حالې زلې به وده وکړي. خو په صوبه کې له تیرې سمودینه په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډنګ، بیروزګاری او د سترو پرمختیایي منصوبو نشتون اقتصاد اغیزمن کړی دی. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر ویل چې د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د ګوند د مشرانو ترمنځ اختلاف د ستونزو د هواري پر ځای د صوبایي حکومت توجه بلخوا اړولې ده.
نور زینو کې وزیر اعلی ګاندي نو هغه ځان له یوازې صرف صوبه چلی، د دې صوبې وزیر اعلی هم وزیر اعلی دی، صوبه هم چلی او ورسره د پارټۍ ټولو کې لوی مشرم دی او هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه د عمران خان جانشین یم، د هغې وارث زیمه که عمران خان نه نو بیا به زیمه د پارټۍ مشر د ګرم ګرم بیانونه ورکوي. د ګرمو بیانونو د وجې نه که د ده وفاقي حکومت سره څه حق کېږي او دې اغستې هم شي خو هغه دې نه علي لګیا دی، د هغې غټه وجه دا ده که دې والي نو بیا خو بول خلک کوئی چرا شو سکار وکا کنو چه کار بکی نو بیا با تی دا عمران خان والا جدو جهت پاتی کی چه پسی کما مند ترده وی اغت دا وی چیز خو تاثر ایما.
دا محل پا پنجاب صوبه کی دا تحریک انصاف دا مخالب گند مسلم لیگ نون مریم نواز شریف دا حکومت مشری کی چه دا واک اخستو سره پا یوش میر لویو منصوبو کار روان کرده ده. نوموړی د سپتمبر په 14مه په لاهور کې د اپنی چاحت اپنا گر هاوسینګ سکیم په نامه د بیوزلو لپاره د کورونو او د گرین ټریکټر پروګرام د لاندې کروندګرو ته د ټریکټر ورکولو اعلان وکړ. د پنجاب حکومت د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره یو پروګرام هم پرانسته دی او پارزانه بیا د بجلی ورکولو لړۍ هم روانه کړې ده. په دغه اړه خبریال او شنون کې رفت اورگزی وایي چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پښتونخوا پرمختیایي پانګې کمې دي او بل دا چې د صوبې او مرکز ترمنځ اختلاف د صوبې د پرمختګ په لار کې لوی خنډ ګرځېدلې دی.
مریم نواز او علی امین ګنڈاپور کې ډېر فرق دی. علی امین ګنڈاپور چې دی هغه دن خپلې پارټۍ کې خلکو سره چې دی دلته پی ټی آی کې څلور پنځه ګروپونه دي نو رسکشي روانه دی. دو چې کوم مین لکه د دې صوبې مسلې دي ترهګری دي په هغه باندې هیڅ قسم دوه توجه نشته. لکه دلته د دې صوبې کې د پی ټی آی حکومت دی نو دو مطلب لکه دا دغه حکومت چې دی دا د پاکستان لیول چې کوم پالیټکس دی هغه د پاره استعمالوي. خو بیا دا دی چې دلته کې پیسې هم نشته دي. لکه دا تقریبا 100 ارب نه زیاته چې د دې صوبې باندې قرضه دی. دا تیر چې کوم دوه حکومتونه د پی ټی آی پاتې شوي په هغه کې دا قرضه اخیستل شوی دی او بل مطلب لکه مرکز سره ته چې دی هر ټیم تخکر چي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د دې نیوکو په جواب کې بیګا مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز شریف منصوبې یوازې په ټیک ټاک موجود دي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور حکومت په صوبه کې صحت کارڈ او په هسپتالونو کې د اړینو دوایانو موجودګي بحال کړه. په نوو زمشو ضلعو کې د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي او د ځوانانو د روزګار لپاره په بودیجه کې 3000 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د حکومت د بیان ویناوه چې وفاق په اقتصادي لحاظ د صوبې د کمزوري کولو لپاره هر حربه کاروي او تر اوسه د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1500 ارب روپۍ قرضدار دی. برسر صاحب نور ویل چې وزیر اعلی اولستا د واک ورکولو لپاره د اختیار عوام کا په نامه د ایپ پرانسته هم کړی ده چې ورسره به د اولس او حکومت ترمنځ واټن کم شي او د حکومتدارۍ نظام به ښه شي. خو د امنیت د مخ په خرابیدونکي وضع په اړه سونه ویل.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
خیبر پښتونخوا حکومت د اختیار عوام کا یعنی اختیار یا واک د اولس په نامه د یو موبایل ایپ پرانسته کړي چې مقصد یې د حکومت او اولس ترمنځ واټن کمول او ستونزې هوارول دي. دوی وایي چې په دې ایپ کې د لومړي ځل لپاره د مصنوعي ذهانت نه کار اخیستل شوی چې په نتیجه کې به د اولس شکایتونه اړوند حکومتي چارواکو ته ورسې شي. بل خو ځینې خلک وایي چې حکومت باید د اولس د ستونزو هواري لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د اختیار عوام کا یا واک د اولس په نوم د یو موبایل ایپ افتتاح کړه چې مقصد یې په صوبه کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو او د هغوی د کارکونکو پر ضد شکایات درج کول دي. د ستمبر په 13 وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د موبایل پورټل یا ایپ پرانسته وکړه. وزیر اعلی وویل چې د صوبې اولس ته د اسانتیاوي ورکولو او د حکومت او د عوامو ترمنځ د فاصلې ختمولو لپاره کار کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او د لوړو زده کړو وزیر مینا خان مشال ریډیو ته وویل چې په پورټل باندې کوم خلک شکایت درج کړي تر حل کې دوه به هغه شکایت نرد کیږي.
خصوصیت دا دی چې کم افسر لاړ شي او په دې کې د شکایت کننده سټیسفیکشن نه نو واپسی به داغې نه بره ټیر ته ځي او که داغې د جواب هم سټیسفیکشن نه نو داغې نه بره ټیر بزي او اخیر تر چیف منسٹر پورې. د دې لپاره یو سیل هم جوړ شوی دی چیف منسٹر سیکرٹریٹ کی او دا غو دا د دې پراپر ایویلیویشن کوي ګوري به چې دا آیا دا کار ټیک روان دی نه دی. زمونږه الته انتظامیه خو موجود ده, یو سیټ اپ هم موجود ده, خو مونږه دا اون دی ټاپ اف دا ورکو بیا که یو کس بالفرض د یو مسلې لپاره چیف منسٹر هاوس کانټیکټ کوي یا یو د منسٹر آفیس یا د سیکرٹری آفیس نو چې دومره لری راځي نو زما خیال دی چې بیا د سیګنل ایریا ته هم راتلی شي او خپل میسج ڈراپ کوي. شنو موږ دا وایو چې خلکو ته تکلیف نه بلکې خلکو لا په کور کې دا فیسیلیټی ملاو شي او دا غو شکایت حل شي.
د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ مشر ډاکټر عاکف خان مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد نه بهر اوسیدونکي پاکستانیان هم د خیبر پختونخوا د ادارو او د هغوی د کارکونکو پر ضد خپل شکایت درج کولی شي.
ټول ډپارټمنټس ټول ډسټریکټ کې ډی سیز اے سیز ډپارټمنټ د ډسټریکټ لیول باندې دا ټول چې کم دینو دا افسران به چې کم دي کې کنیکټډ دي او دا انفارمیشن به په ریئل ټایم کې هغه سره شیئر کیږي او هغه به دې جواب ورکړي. کم خلکو سره چې موبایل نشتا نو هغه کاغذ باندې ڈی سی آفس ته چیف منسٹر آفس ته خپل کمپلینٹ په یو کاغذ باندې لیکلی شي یا ټلیفون باندې هغه سره ڈی سی آفس سره رابطه کولی شي خو دا هغه ټول کمپلینٹس او انفارمیشن په دې سسټم کې ایډ کیږي.
د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ په وینا چې پورټل کې پړومبي ځل اے آئی یا آرټیفیشل انټیلیجنس هم شامل کړي چې به د عوامو شکایات متعلقه ادارو او د هغوی مشرانو ته په خپل لیږي او ورسره به د اولس د شناخت او معلوماتو حفاظت هم کوي. د پیښور اوسیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې لدی روان دي هم صوبایي او وفاقي حکومت د عوامو د شکایات لپاره بیلابیل ایپ راوخ کیو خو بیا هم د اولس تنزې هم هغه شان موجود دي.
ډیر مخ کې شو کو تاسو خړی یو وزیراله کمپلیټ سره د سړی سي په دفتر کې د سنور شو نو خبردار چې په دې باندې عمل درآمد څومره کیږي آیا مطلب دار چې هغه د خلکو مسلې چې کم دي کم د بار چاغي کمپلینټ کړی آیا هغه به حل کیږي او کنه سره په غمو چې څنګه وي د میډیا او تر د کاوي فورې وي نو کوم دی باندې عمل درآمد شي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او حکومت له کار چې دا سنجیده والی
د انتظامی په وینا چې اولس با اختیار عوام کا ایپ په انډراید آیفون ایمیل او واتس اپ باندې استعمالول شي او د ادارو ټولو مشرانو ته د ایپ یو ډیشبورډ ورکړي چې بس لیریش ګنټه کار کوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبري غړیدا نمایته رارسیدونکو په دوه منیمای کې درته د نړۍ او د افغانستان د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه باندې هم ریپورتونه لرو. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري په ویب سټ باندې حالته تاسو اوریدلای شئ. که انټرنیټ لري او دارنګ که فیسبوک لري نو د مشال ریډیو فیسبوک ته ورسی حالته تاسو ویډیوګانی او نور ډیر څه لیدلای شئ. او سم د خبرونو لنډیز ځکه خبرونه نیمای ته راورسېدو.
د
د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نامعلوم وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دی. پولیسو چارواکو مشالې ډوته ویلي چې پرون ماښام اکبر زمان سره د خپلو څلورو ملګرو له میرانشاه بنو ته په ګاډي کې روانو چې په میرلي کې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ولس سر غږ کړی چې د اکتوبر 2 د پښتون قومي عدالت په نامه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمې په اړولې سیمه کې یوه ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمې په شان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلی دی او بغیر له قومي یووالي د بدامنې ستونزه نشي هوارېدلی. کورمې ته د منظور پښتون د سفر پر مهال انتظامي د اساسي قانون د 144 د فیلاندې ولسي غونډو بندیز اعلان کړی و. په سوات کې پرون د یوې ښځې په ګډون د دوو کسانو مړی موندل شوی. د سوات تحصیل قبل شاډیری پولیس ثانې مشر محمد عارف نن مشاډیری ټول چې پیغام ناوخته قبل برکلی ناران د دیوالی یونین کونسل کې په یو کور کې دوه مړی موندل شوی چې یو ښځه او بل سړی وو. د پولیس په خبره د ناموسي وژنه وه او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالته د بایکاټ اعلان کړی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 کال راهیسې د صوبایي حکومت ته په تنخواګانو کې د زیاتوالي د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د چارواکي وایي چې ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنو کې د خپل زخمي سوی سفیر او 15 نور ټپیان له هغه هیواده زخه ایستلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له زخمي ډیپلوماټ مجید مشتبه امینی سره په هسپتال کې ولیدل. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه لنډیز مو اوریدل او سم د خبرونه دوه مینې مای تراغلی یو او پایل با له یو نړیوال ریپورت وکړو. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړلیک په کلکه ملاتړ او سوچ پکې له اسرایلو څخه غوښتل شوی چې له غزې الوی د زغاړي د یو کال په ترڅ کې خپل پوجان وباسي. د ملګرو ملتونو یو سل او څلوېشت غړي هیوادونو د پریکړلیک ته مثبتې رائے ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی له 193 غړو څخه 134 هیوادو د پریکړلیک ته چې الزامي نه دی مثبتې 14 مخالفي او 43 ممتنې رای ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرایل نشته متحد دی. دا پریکړلیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرایل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبري له منځګړیو سره په مصر کې د اوربن لپاره روان دي. خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندېښنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماټیکي ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوشکولو لپاره د اکتوبر د 2 د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ته د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړلی کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وتلو ترڅنګ د غوښتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړلی کې مخې که چیرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړلیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونامه امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی رپورت کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. دا رپورت د جون له 14 راورسته مودان غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو او ویل چې سشکل په افغانستان کې دربشت اشاریه 1 میلیون کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړي چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و. خو تر اوسه چې د کال وروستیو 3 میاشتو ته پنشتې کیدویو شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی. میرمن اوتنبایو او بیا وویل چې جمعي را روان دی او افغانستان ته لګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو لستنې دو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تیر بیا چې پر شزو بندیزونه لګیدلې دي
انساني بحران به ډیر ژر په پراخه کړکیچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د غوی د جذبېدو توان لري. نړیوال مرستندوی تر ډېر د مادیتونو لامل چې پر نیم جمعیت لګیدلې دي د پراختیا مرستو لواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر شزو منفي اغیز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د شزو در سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساری چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د شزو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابرۍ ټینګار وکړ.
ژمنه وکړه چې لک تر لګه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابرۍ او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابرۍ لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشت محال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنۍ میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولای شو چې د خزونو سازمان سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي حلو زلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپل سرچینې دوه برابره کولای شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې لنړیوال ټولنې غوښتل شوې دي چې له افغان شزو ماشومان او مشانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جس په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوې دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ. او سم خوست زو د خوست شار په زیاتره په خواني او حکومتي او شخصي ودانوي کې د اوسپني او سیمټو پر ځای وړي خشتي او چونه کاریدلې چې اوس هغه خشتي او چونه هم خرابې سوي دي. کڅم په اوس وخت کې د خوست شار ډیری ودانۍ او مارکیټونه نوي جوړ شوی خو د لسی زوړاندې جوړ شو ځینو ودانۍ کې هم استوګنه او سوداګریزه کاروبار کیږي. تفصیل په دې اړه د نجیب الله خیل وور.
کاسان په خوست کې نوی جوړ شوی ودانۍ او مارکیټونو د خارت د پام وړ خلا ورکړي. خو بیا ځینو په خوانی او زړو ودانۍ او مارکیټونو د نړیدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوی کول او یا لک تر لګه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خار یو وسیدونکو محیب الله مشال رادیو ته ویل
اول خدا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېر شورای وخت دی، تیر دی روسي دورې دی، انقلاب وخت دی او خال کې کړي او خلې دا خال د کډرو دغه کاروبار کې کی او دای دکاندارونه تک مالکون دی دغه تفکر دی دا چې جوړی کی.
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وای ایوا برانی ورځ د تنګدی د همداسي وزاره مارکیټ یو برخه خخ تراول بده او خلک تر بچول
ورځ د غنر وطن د کونه چکم د پوس دومره لور غنر ورځ د سمټ خدای زباج کړم فکر دا چې دغه زر غمو ش زر تر زره نیوانه صبح کا زلزلہ شی نو ډیر عالم به چکم ده کنه خور سره خور شي.
د خوس اوسیدونکو د خار جوړونې ادارې او خاروالی هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړیدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسنی اثر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوس یو بل اوسیدونکو نجیب وویل
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډیر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودنۍ ډیرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شریخ کلاهو ورسره زیات شي نو په کار ده چې دغه مارکیټونه لسره ورغول شي او آباد شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطره خالي نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزوری و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزوری و، په ډېرې ودانۍ کې دغه چینه استعمال شوې، په سیمنټو په ځای چینه استعمال شوې ده، ډېرې ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوې دي، احتمال شته چې دا خراب شي په چا سره وغورځي چپه شي. ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ته جوړو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غزیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده. خوست ښاریانو مسؤلین وایي چې شته ښار اوس مهال اړتیاو ځواب ویونکی نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په کراچی کې د لیاری جنرال کالج او روختون پښتانز د کونکو تور لګوي چې د کالج انتظامی له دوی څخه د 300 د کونکو داخلي منسوخ کړي او په دوی تشدد کړي دي. د دې کونکو پروند د کراچی پریس کلب وختي یو احتجاجي مظاهره وکړه او د سند حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. بل خوا صوبایي حکومت وایي چې یوازې هغه د کونکو له کالج ایستل شوی چې د سند صوبې په جالي اسناد یې داخلي کړي وي او دا خبره سمونه ده چې یوازې پښتانه یې په نشه کړي دي. نور حال له کراچی زموږ همکار نیاز علي راکبي.
د احتجاج په محل د لیاری جرنل کالج او روختون کې د بی ایس نرسنګ د سلورم سمستر زده کوونکی محمد فراز مشال ریډیو ته وویل د کالج انتظامیا شاوخوا 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او چې اوس دوی کالج او روختون ته ورځي نو انتظامیا او ځای خلک پرې تشدد کوي.
مونږ خپل د کالج ته رګولر بیس باندې ځو خو یو څو ورځې د کده معاملې چلی غو دی وځنه مونږ تک را تک لکم شوی صحیح دی. نو پرون چې مونږ ټول لون هغه اولریډی پهلې نه تیار او پهلې مونږ دروازه باندې کړي چې مونږ پشا شو کنه نو هغه ال تنه ډایرک کانچونه غټه او بانسونه وسره هغه باندې مونږ باندې پترا وکړه دا एकदम 50 سیده کنه 4th year والی فائنل ایئر والی د کسي ور سره 75 سیده هغه 3rd year والی دی 75 سیده کنه 2nd year والی دی او 75 سیده کنه 1st year والی دی تقریبا 300 سټډنټان چې دا غي فیوچر په خطر کې ده.
د احتجاج په محل یو ګډونوال یونس خان بیا وایي انتظامیه داخله منسوخ کړي ده اوس چې دوی روختون تزي نو ځای خلک او انتظامیه په تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د سپتمبر 14 د دوی سره اته نور زده کوونکي ځای خلکو انتظامیه وهلي او ټپیان کړي دي.
کالج ته دلون دوم ورده ولو هم باندې حمله وکړه ما مال کمر پر سره لاره واغ راواز او زوبیا لګوزان نه پوي ما نه موبایل مو غوز موبایل ماتو او زم سر کافی حساس 8 لګا نورم خوشي چوک چاړه والے څوک وسوال له مطلب دوم غټ کمر دا غلا ناجایز خبر مو خو دغه جګړه غو نه لاغلي نو لکان د خیر رام نه لو دو پراته دي په کور کې ولي مال کې دل هر اگر زیدونه دي مت دا غواړو چې زم خو یو غفارم نه کیږي
جالی داخلی ورکڑی شوی دی دوی پلٹنی کوي. د سن صوبے د صحت محکمه وزیر ڈاکٹر ازرا پیچوہو د سپتمبر 14 په کراچی کې د خبری غونډې په محل ویل لیاری جرنل کالج او روخت پختون کې د سند صوبې په ډومیسایل ورکړې شو دولس زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او هغه سرکاري چارواکو په ضد به هم ګامونه اخلي چې په دې کې ککړ دي.
نرسنګ کالج میں فیک ڈومیسائل پہ ایڈمیشنز کیے گئے تھے.
دا وای په نرسنګ کالج کې په جالي ډومیسایل داخلي شوی وي. موږ د هغې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دولس کسانو داخلي د جالي ډومیسایل په بنیاد ثابت شوی دي. دوی د داخلو لپاره د سند صوبې جالي ډومیسایل کارولې دي او چې هغه زده کوونکي د کالج څخه وستل شوی نو هغوی بیا په کالج کې احتجاج کړی دی او د احتجاج په مهال د کالج انتظامیه او ځینې زده کوونکو په یو بل تشدد کړی دی او دواړه خوا په یو بل ډبرې وشتلې. ډاکټر ازرا پیچو زیاته کړی چې یوازې د پښتنو زده کوونکو داخلي نه منسوخوي، هر څوک چې په جالي ډومیسایل داخله اخیستی وي پر ضد به یې کاروي کیږي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي دوی د سند حکومت لخوا په یاد کالج کې د داخلو لپاره اعلان شوی ان ٹی ایس ٹیسٹ پاس کړي او داخله یې شوی، خو اوس حکومت ناڅاپه د ډومیسایل په نوم په دوی د تعلیم دروازې بندوي. د احتجاج په مهال عرفان احمد ویل د سند حکومت په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي په وینا د حکومت لخوا هر سرکاري اسپتال کې د بی ایس نرسنګ زده کوونکو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي، دوی ته هم ملاوي دي. خو د یو کال راهسي د کالج او روغتون انتظامیه په هغه هم بند کړی دي.
تقریبا الحمدلله پښتنو میجورټي د ډېر سیوا ده، هغه موخه 65-70 تقریبا هغه پښتون میجورټي ده او د لیاري خلکو اردو سپیکینګ وال تقریبا 30-35 میجورټي ده. دا کم سټایپند چې موږ ملاوي کې د منتلي 30000 روپۍ ملاوي کې موږ ته هغه چې دی موږ تقریبا 1.5 سال موږ جمع شو 2.5 لک روپۍ پر سټوډنټ جمع شو.
هارون خان بیا وایي سن حکومت وس په یاد کالج کې د نوي داخلو لپاره د سن صوبې ډومیسایل لازمی ګرځولې دي او په وړاندې داسې هیڅ شرطونه نه ول.
200-300 الکان جوړیږي چې دا اوس د مونږ باندې د مونږ تعلیم بند کړو نو زمونږ 200-300 الکان چې دی دا د تعلیم نه محروم کېدې شي. دا صرف 200-300 الکان نه دي، دا 200-300 فیملیانی د مونږ مور پلار زمونږ دستر کې زمونږ بچي سبق وایي هغه د مونږ دستر کې دي. هر قسم خلک پیدا کې شته خو صرف اکثریت د پښتنو دي.
نوموړي په وینا کې غوښتنې ونه منلې شوې نو عدالت کې به خواست جمع کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
په پاکستان کې لتیرو یوې هفتې یا زیاتو روزو راسي د قانون سازي په حواله باندې د حکومت کوشش کوي چې په پارلمان کې د قانونونو کې ترمیم د پاکستان پاین کې راولي، خو سیاسي ګوندونه سخت مخالفت کوي. لدی وجه اوس دغه ترمیمونه چې دغه چنډول سوي او حکومت وایي چې په دې اړه باندې به اتفاقي رائے پیدا کوي. خو د قانون وفاقي وزیر یو بل خبر هم کړی دا وفاقي وزیر نذیر تارڑ ویلي چې فوجي مشرانو ورته د قومي سلامتي اپیکس کمیټي په غونډه کې ویلي چې د عدالتي نظام د کمزوري لوجي ترګري تر اوسه ختم نه سو او نو په کار دی په دې اړه باندې هم یو قانون جوړ شي. خو قانون پوهان او څېړونکي نوایي چې حکومت د ترګري ختمولو په ځای په آئینی ترمیم باندې زور ورکړی دی. تفصیل د ګور مسجد پر رپورٹ کې.
په 13 سپتمبر اسلام آباد کې جوړې د وکیلانو تنظیمونو غونډې ته په وینا کې وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ وویل چې عسکري قیادت حکومت ته دا خبره کړې چې تر څومره پورې د ترهګرۍ د لاسه وژل شویو انصاف ور نه کړیدل شي نو د دوی خپل خپلوان به څنګه آرام سره کینی. د زیات کړه
ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھے گئے.
عسکری مشیران ویل چی زمونگا وجل شویو عسکرو خپل خپلوان تبا حل تا زر تمی وشی چی کلا پا دے کے ککڑ تر خگر پنسوی تا وخی جول شی. سخت خبری وی خو سیاسی مشیران ویل چی دا خبری کا آئین کی دننا پوزی عدلتنو تا ورک دل شی نو مناسب بغی. خو په هغه باندې مولانا فضل الرحمن پیپلز پارٹی او نون لیگ کې د نن کسان وایي چې د خبرو ته لږ انتظار کول پکار دي.
مانک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی.
خو قانون پوها اسد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې نمخ کې هم پوزی عدالتونه جوړ شوی وو هغه ترخګری ختمه ولې نکړه.
او ملټری کورټس چې کوم جوړ شوی دي نو د هغه خلاف هاي کورټ
کورٹس کې چې کوم اپیلونه شیو تقریبا 98% اپیلونه چې دي نو هغه ایکسپټ شوی دي. او دا غي ریزن دا دی چې کوم یا د کریمینل چې کوم کیسز کوم سټانډرډز دي په ټوله دنیا کې په دغه کیسونو کې هغه نو فالو شوی. نو دغه ټول سيزونه کدي دي تمونګو ګورو نو دي دا ټول ملبه چې دا ترخه غړې داراړ یو د عدالتي نظام باندې راغورځي.
سړون کې وایي چې حکومت د ترخه غړې په اړه ګامونه غیر منطقي دي. د یو شخصي ټلو ویژن اب تک سره کار کوون کې خبريال ثاقب سعید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت ترخه غړې په اړه ګامونه کم او آئینی ترمیمونو کې کلک اخته دی. د زیات تکړه
ما په خیال کې هم دا ترمیم چې کم دی ضروری خو وو ځکه چې د ترمیمو تعلق چې کم دی غو سپریم کورټ سره او اسټابلیشمنت سره هم وو. خو هغه د پر پکار دا و چې حکومت په اول د اپوزیشن ګوندونه چې کم دی غو سره خبره ترې کړې وای او دوی دا کوشش و چې دوی به مونږ په لګ ټیم کې راځي. خو هغه کې حکومت چې کم دی ناکامه شول او دا غې نقصان دا وشول چې په پارلمان کې د آئینی ترمیم چې کم دی هغه هم پېښ نشول او دا کوم فوکس چې وو د حکومت د میډیا او د عوام چې کم فوکس و دا نمخ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حالاتو طرف ته غا فوکس هم خراب شول او اوس هم دا حالات چې کم دی دا صحیح کیږي بزر ازکنا چې د حکومت اول ترجیح چې کم دا اوس هم دا ترمیم دی.
یاد د وی چې د پاکستان قومي اسمبلی د سپتمبر په 14 د دې لپاره غونډه پیل کړې و چې د عدلیه په اړه په موجودو قوانینو کې بدلون راوستلو بحث وکړي او په پارلمان کې د نورو سیاسي ګوندونو ملاتړ ګټلو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د دې ترمیم لپاره چې حکومت ته څومره ووټونه حاجت وو هغه پوره نشول او د درې ورځو نه پیل شوي د پارلمان غونډه د نامعلومې مودې راهیسې وځنډول شوه. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډوري د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګندپور اعلان کړی چې په دې صبح کې به د جرګو نظام بحالوي. په دې اړه بلابل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره هم خلک د دې اعلان هرکلی کوي او وایي چې د جرګو لاري په کم وخت کې بغیر لکم لګشته ستونزې اوریږي. خو د قانون چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یو صبح کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي، ځکه چې د دوی په خبره د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام جوړیږي چې په قانون کې امکان نه لري. وزیر اعلی د پولیسو په نظام کې هم د ځینو بدلونونو خبره کړې ده. په دې دواړو موضوعاتو زموږ خبریال شنوات رگزی له وکیلانو نو سیاستوالانو جرګمارو سره خبري کړي او دا رپورټي جوړ کړي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګي نظام د بیا بحالولو اعلان کړي. دغه جرګه نظام د پاکستان د عام قانون تر غزيدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو. خو په 2013 کې د مې په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون دړنګېدو وروسته د جرګي قانوني نظام هم ختم شوه. اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 د صوبای کابینه غونډه ورستو میډیا سر په خبرو کې ویلي
لا ان اورډر کې حواله سے عوام کې تاون کې مې بھرپور امید ہے
د امن او امان په حواله سره مو د عوامو د مرستې تماساتو زمنګ یو خجرګه او د مشرانو نظام دی. مو هغه واپس فعالو غونډه مور سره روان دي. مو په یو لوی جرګه کې د ضلعو سره غونډه کړې و. اوس په هر ضلع کې غونډه کیږي. دا هغوی چې څومره هم ستونزې دي دا غي علاج وکړي
او ان کې تمام جته به مسائل ہیں اور سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
د علی امین ګنڈاپور دغه بیان چې ډیر زر په خواله رسنیو خبر شو د کوم چل خور باندې تاسو خبره چې ګینه د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینه خن ندی نه دا شوی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشاد لري ته وویل جرګه ډیر خن نظام دی. خو د زیاته کړي چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هوار کړې وې لانجی لا زیاتې کړي. نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
په ریاستی کچا په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی. خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بده مرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږه غیره طرحه چې کوم ځنه هغه په دې حواله باندې ده چې تیر وخت کې کوم د پښتونخوا د نوي ضلع دی په خوانی فاټانو په دې کې د اف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلی د ګڼکپۍ او د بټخورۍ چې کوم دی یو جال جوړه شوی وه. خودلې او ټاکلې انصاف او جرګې به په هغې کې کېدلې او په رڼا ورځ باندې به جرګه او انصاف ټول په ټوله د دغه سرکاري څوکو او چارواکو لاندې خرڅېدلو.
مشهد ریډیو د محمدو د لکړو تحصیل اوسېدونکي او د صابو قبیلې او مشر او ملک گلشاہ صافی سره خبرې وکړې. گلشاہ صافی وویل دغلته د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمه روانه دي، خو کلونه وشو چې په ډیرو درخواستونو چې د لانجو د هواري لپاره په عدالتونو کې پراته دي فیصله پې نه دا راولې شوې.
موږ عدالت یو تحصیل صافو کې یو جرګه جوړه کړې ده، هغې له موږ نوم ورکړی دی صافی قومي قبایلي جرګه، چې هغه که تاته زه ووایم د ننه پورې موږ د مادنیاتو مسلې موږ هواري کړلې، موږ د دښمنانو مسلو هواري کړې دي، موږ دغه شان ته په علاقه کې د زنانو د طلاق مسلې یا د جدادونو مسلې، نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته به زه ووایم زه په خپله باندې زما د مادنیاتو یو جګړه ده، او تقریبا چې 38 میاشتې وشولې او موږ ته کومه فیصله عدالتونو رانه کړه، نو عدالت بیا موږ مجبور شولو او عدالتونو ته موږ درخواست وکړو چې زموږ دا کیس چې کوم دی دا جرګې ته ولېږه.
ګلشاه صافی زیاته کړه چې ملکي قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارولو لپاره قومي جرګې هم روانې دي. په قانون کې په قبایلي جرګو هیڅ بندیز هم نشته. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز د اګست میاشتې 2012 یو خبر تر مخه سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلی وو جرګه یا پنچایت د آئینی اصولو د لاندې نه چلیږي، او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغې وړاندې سپریم کورټ او نورو عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنډاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بې باوري خو نه ده. مشاهده راډیو هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه.
چې کوم د فاټا د خلک دی د مرج ډیسټریکټس دا اغي دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلي چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی اغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي، پدې کې قانوني بیا چې سخم دی اغه دادې ناغزم شو ازلا، چونکه ټول دا د پښتونخوا یې صدا نه دلته بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا، خو په اغه کې هم بیا دا خبره شته ریزنیبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کولې شه.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال وو مشاد رډیو ته ویل 22 لک مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتی دي چې فیصله نه دي شوې. د زیاته کړي جرګه خ نظام دی، او دا هم وویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی، ځکه چې هغه خو د مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي او دغه غواړي، نو هغه شان پوزیشن خو به نه وي. خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پیښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشاد رړي ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خي هم دي او فعال هم. خو د اعلی وزیر ګنډاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه
زه خپله دې ته حیران یم چې دا به دې د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کوي یا د جرګې به اعلان کوي چې دلته به هر څه په جرګه باندې کیږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی، او د اف سی آر خبره چې څو پورې ونو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره هم نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي، نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده. د دې امپلیمنت کېدل یا د امریکاول هډيره مشکله ښکاری، ځکه د دې لپاره بیا د اسمبلی نه به بل پاس کول غواړي، ترمیم به پاین کیږي.
اعلی وزیر علی امین ګنډاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشي پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړي ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګني ولسته پرې مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالي ځای نیسي او کنه؟ مشال رډیو هم دا پوښتنه د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سوچ دا دی، زمونږ هم په ذهن کې دا سوال راځي پکار ده چې وویل شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې فایده څه شوې ده؟ آیا څومره ترهګر نیولې شوې دي؟ څومره بارودي یا چاودېدونکي مواد نیولې شوې دي؟ څه فایدې شوې دي؟ دویمه دغه ده چې په صوبه کې د امنیت یا د پولیس که د فوج په حوالې سره لکه دغه ذهنونو کې د خلکو راځي چې یاره هسې نه چې پولیس او دغه لیویز واله لرې شي او د دې په ځای باندې هسې نه چې فوج په دغه چیک پوسټونو باندې راشي.
خو د اترسم آئینی بدلون وروستو پوځ یا هر وفاقي اداره چې صوبه کې څه کول غواړي د صوبای حکومت په مشوره او اجازت پی کوي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواری کونسل جوړ کړي چې هر تاڼه کې فعالیت لري. هم دغه شان سمو د وړاندې د کمشنری انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواری او بل قانون الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن معنا د لانجو متبادل نظام راوسته چې هغه ته هم د دیوانی مقدمو اوریدنه او فیصله ور باندې کیږي. د اے ڈی آر په نظام په تیر وختونو کې ځینې سیاسي او سماجی ډلو ټکونه هم کړیو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.